په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونو مو یو ساعته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا لرشته لر خپل لس سرتیري له دندو لرې کړي دي، دا وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن شول. نن پنجشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، استرالیا خپلو ځانګړو ځواکونو کې لږ تر لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو، اولس تنه یې بېرته خوشي شوي دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل شوې. د خبرونو تفصیل، استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لښ تر لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته له هغه سوي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده سوه چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لښ تر لږه اووه دېرش افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نولس سرتیري شکل بلل سوي وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوي قاضي خپور کړی وو، پکې د دې نولسو کسانو هویت نه پداګه سوي. خو دا سرتیری چې ځینی اوس هم په پاوز کې دي او ځینی په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لسو سرتیرو د لری کې دوه پاره تبصره نه ده کړې. د دې هیواد د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګیز کمبل هم په افغانستان کې د خپل سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي، افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت په لکه دوه ژمنه کړې وه. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو پرون تښتولي وو، اولس تنه یې بېرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تېره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. نوموړي زیاته کړه،
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ چپټاپ سیمه کې وسلوالو مخالفینو اته ویشت ملکي کسان له موټر څخه ښکته کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه یولس کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسلوالو مخالفینو خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو او مخورو په هڅو باندې کوشش کېږي چې دغه پاتې یولس کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورونو ته ستنه شي.
تروسه د تشتول سوي کسانو د هویت پر څنډه دی ویل سوي او نه هم د دې پېښې دلیل څرګند سوی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ تایید کړه چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیره شپه د مزار شریف ښار د پنځمې حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل سوي دي، خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوي. د دې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځنډنی پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاوخوا دوی اونۍ پوره سوې، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. د ښاغلي دایی ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکې کې وویل چې حکومت باید د الیاس تایی قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړی ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د ښاغلي دایی د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د ده په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې ووژل سو او یو ورورې ټپي سو. دغې پېښې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړه هیوادونه پرې موافقه کړې وه بیرته ور وګرځي، یعنی مخکې له دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل ایران دې کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټول دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ سو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 23 نیوزیلند ته لرسېدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کسیز پلاوي د کورونا وایروس ازموینې واخیستل سوې. دوی ویلي له شپږو کسانو چې نتیجې مثبتې ښودل سوي، دوه یې له وړاندې په دې ویروس اخته سوي وو او څلورو نورو یې تازه ویروس اخیستی دی. د نیوزیلند د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان د لوبډلې ټولو غړیو د سفر تر پیل دمخه څلور ځلې ازموینې ورکړې وې او په ټولو کې یې پایلې منفي ښودل سوي وې. د نیوزیلند چارواکو دا هم ویلي چې له دې شپږو پاکستانیانو څخه څو تنو یې د قرنټین په لومړۍ ورځ له محدودیتونو سرغړونه کړې ده. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلې ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول، پرون د نومبر 15 د 16 کلونو په عمر مړ سو. مارادونا په 1980 کال کې د خپل هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مکسیکو په نړیوالو پایلوبو کې اتلولۍ ته ورسوله. د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز د مارادونا د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د نوموړي مړی پاولس مشری مانی کې شی او خلګې د ورستی ځلې دوه لپاره هلته ورځي. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورجست. د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس سرتیری له دندو لري کړی سوي دي. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواکه توګه د عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو دوی اونۍ پوره سوي خو تر اوسه پورې قاتلان نه دي موندل سوي. د هغه د کورنۍ غړي وایي
دایی هم یو خبريال وو، د خلکو ژغې را اخیستې، د خلکو ستونزې را سپړلې، خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
دا هم ورې چې سر لشن به په کابل کې د ودونو هوټلونه د کورونا وایرس د لخ پرې دوه مخنیوي لپاره وتړل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړي له دندولې کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونو ادعا وسوه. ویل سوي چې دغه وژنې او سرغړونې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې په افغانستان کې سوي چې وروسته د څلورو کلونو لپاره ورباندې څېړنه وسوه. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
د استرالیایي سرتیرو ته د پنځشنبې په ورځ له دندو څخه د لرې کېدو د لیکونه وروسته لاغې استول کېږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شوه په افغانستان کې ځانګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لږ تر لږه 10 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو 19 سرتیری ښکیل بلل شوي. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی و، پکې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دي او ځینې پخواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوي. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړې لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوي. د ټلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوو له اوږدې مودې راهیسې ریپورټونه خپروي، له دندو د لرې شو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویلي چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شوو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و، او هغه 19 استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو له کبله له جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لرې کېدو په اړه تفسیره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوه. هغه ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دي جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیسم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وې. له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
مومردل چې استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لږ تر لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخو د ناټو یو چارواکی وایي له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هېواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې بهتره ګټه واخلي. بلخو د کندوز چارواکی وایي چې افغان پوځیان د ټولو امنیت تی چارو مسئولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
ورسله هغه چې له کندوز د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خبره شول، د ناتو یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه لیادو ځواکونو د خي او ګټوري د ټیخصنې په هدف شوې ده. د ناتو دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شوی، دا اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې لمخې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې خرسیدنه وکړي شوې ده. د ناتو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي. وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناتو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویاند له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد د کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویستل پیل کړي دي. نوموړي ویلي که په راتلونکي کې د دوی ځواکونو ته د مشورې ورکولو په برخه کې اړتیا پیدا شوه، د بلخ له پوځي اډې به یاد ولایت ته واستوي. په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله او ویل چې په وروستي څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دا عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د ووډي په وروستیو کې پلان شوې وه. خو د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم اسی باور لري چې له کندوزه د الماني عسکرو ویستل د امریکایي ځواکونو د کمولو په پریکړې پورې اړه لري. له دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي، څو روښانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په کنفرانس کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناتو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي، خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2024 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پټنځای بدل شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2,000 جرمني سرتیری میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې 2,500 ته راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
کابل شهر ولی وی چې د کابینې د پریکړې لمخې سر لشان به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل سي. د کابل شهر ولی د نشراتو رئیس ازادي رادیو ته ویل تر هغه به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي مثبت پیښې کمی ایسي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ژمی سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عامې روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سلا شوی دی په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ په دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید پدا شکل چی دست جمعی سر یو زکیر پدا شکل بندی نوی نو سر در شنبی و بزی مکمل در اوتالون ترلکیر جی او مردوی تا اطلاعی هم ور کرده در دوی هم خبر ده چی پا هیچ سنمان بالا سو چی بیا خپل وزاره ساعت همه خپل سروی که او نتایج مرد برازی هم بالی میرده در اوتالون طول بترل شوی.
در افغانستان در عام روختی وزارت وای در کرونا در ناروغی در پیخو در سپ پا پینزه در شمه اونه ای که د مثبت پیخو گراف شپک سلنه تر اخکت سوی و خو اوس چه شپک سل وختمه اونه پیل سوی در دغه گراف در سلنه تا الوال سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډېره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچېرې د کورونا ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شیفټه کولو پریکړه هم وسي، خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نور الله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت چول دغه ناروغي څخه او نه تنه خپل ژوند نسور کړی و اتیا تنه بیرته رغیدلی و. چلدې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 45,014 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,000,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي.
کور کلی 19 پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کور کلی ترڅنګ د کوچنیانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره هم په همدې خبرونه کې خبريږي. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس تایید وجل کې د دوی اونۍ پراسي ویډیو حکومت روسه د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. وسلول طالبانو هم ویلي و چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د محمد الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې په دې وجنې کې څوک لاس لري. د دایي له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي.
د شهید د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ هم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینې کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې
خاور دشمنان دي هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي هغه که په هره برخه کې که په طالب کې که په حکومت کې وي که یو بله ډله وي که هر څوک وي اشخاص وي موږ پر هر چا شک لرو زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای دولت ته به مو سپارلی وای یا به مو دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی دغه کس دی تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی شک موږ پر هر چا لرو
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیره نور نور خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو ولې ووژي ولې قتل کړ د هغوی ګناه څه و دا یې هم یو خبریالو د خلکو ژغې را اخیستې د خلکو ستونزې را سپړلې تر چارواکو یې رسولې تر هر چا پورې رسولې که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي د هغوی ستونزې رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومېږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکوو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دایي د وژل کېدو دوی اونۍ پوره سوي دي خو تر اوسه حکومت د وژنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست د ورزګان چارواکي وی په دیراوت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده د دې ودانۍ د چورېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو عکس العملونه پارولې دي شریف الله شرافت نور حال راکوي
دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي دا زمون دستر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي
د کولنی زره سنیو کارکونکو دا سندره د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالی کې د درمالمینو د ودانی د چور لایوی ویډیو سره یو ځای کړي کوم چې تازه په ټولنی زره سنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت خبرګون نه راپارول دي په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکوت وروسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه ځغلوي او دغه راز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی
پاغه اول ورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانې وړي دي خو کتابونه تر اوسه پر دغه ستو وتاک په مابینس کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته ویل چې ته دوار سغه ساحه کې وګوره، داسې کسان چې هغه د ځای مسؤلیت لري هغه ته وایي ورور دغه یو مکتب دی، دا یو تعلیمي نهاد دی، دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړې، حتی په هغه ټلیفون کې ما هغه اواز اورېدی چې ده ورته ویله چې تاسې یو څوک راسره کې چې دغه د خلکو ته ووایي چې دا مه کاږي. متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما واورېده چې هغه ورته ویل چې تاسې خپله پوهېږي خلک پوهېږي.
په دغه درمعلومینو کې اوس مهال دیارلس محصلین په زده کړو بوخت وو او لسګونه نورو د نوي کال لپاره سبقینام ورته کړي وو او له پیل څخه تر دا مهال شاوخوا 300 محصلین فارغه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د درمعلومینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادی ولسوالۍ دوتن اوسېدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران ازادي راډیو ته داسي وایي:
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهېږي هغو پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دي کړی، هغه ورغلي دي چای میزونه وړي دي، چای دروازې کښلي دي، چای پرنټرونه وړي دي، چای همداسې غالیو پرسونه وړي دي. همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې د هغه اندارۍ او مایانو تقریبا څومره انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر دردمن کړي دي او دا دوی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې هر څوک یې کړی دی دا شاید دوی د پاره او د ټول ولس کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې که تعلیم یافته یې که غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټولو په زیان او تاوان باندې تمام شي دا شی.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلي وو چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکوت وروسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چورول.
تاسو له پیغامونو
ولات ما سره مده کنه خاصه څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کمپرس په چې کتنه چې په دغه باندې څه نظر راځي چې او یو څه باید ما یې په لوري کې ځکه کې چیر وکړل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټو شي دان ځنه واځي د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترکې پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پن کړي دي. دا باید د ورې مټوانان جرمنان او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځې نه دي ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرې توبه کاږي مونږ ګرځې هېڅ توبه نه کاږي هېڅ درس نه اخلي هره ورځ د دې چرکار دی هره ورځ د دې چرکار دی. دغه پیغام ښه وخت خدای په امان.
عبدالله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ. موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات ستونزه ده ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یوه شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دی سیم ریبا روشن یوه هم نشته. یوازې سلام شبکه ویلي چې دا دوه کاله دلته خدمت وړاندې کوو هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دعوت تقریبا د هغې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت یې کمزورې ولي څه مشکلات ورباندې حل کېدل اوس دپاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو همداشان د مخابراتو اړوند کارمندانو څخه مو هیله ده چې زموږ دغه مشکلاتو ته لاسرسی وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم.
حنیشی راسان نکنه ولایت در غازی آباد بول سالی نخبری کن زو پخپلا مایوریم در دیار لسوا و آتن ای کال ماسخ بیخی یو روپی نیرا کرد در دیار لسوا نه ایزا و آتسا روپی را کرد و نوز چووی را تو مباری و کرد در آزمین آواز دور پول چاروا کو و اتسایبان تور سوی گیرم حربانی بامونی و سلام پا احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې وایي چې د تیر کال پرتله له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو اوس د ځینو اوریدونکو سیمیسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالی په خپل سمیس کې لیکلي افغان حکومت د وژل سوو ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهاره کچیری د نړیوالو دغه مرستې په سم ډول مدیریت نیسي بیا به هم د مرستې ګټه ونه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید طالبان او حکومت سوله وکړي، شل کاله مو جنګ وکړ، څه مو لاسته راوړل؟ دانش افغان له جلال آباده: د استرالیا د پوځ ظلمونه صرف دوی د وظیفو لرې کول ولسته د منلو وړ نه دي، باید علني مجازات سي. نظری لازری لیکلی: طالبان د افغانانو د وینې احترام نه کوي، بلکې له امریکا سره غیر رسمي موافقې احترام کوي. خپلواک ساپی له لغمان لیکي چې په دې وروستۍ ورځو کې د لغمان د علیشنګ او دولت چا ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی: د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش گزاره نه کیږي. څلورمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند سو چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږه و دېرش افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولس تنه یې بېرته خوشي سوي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. دی وایي د قومي مخورو په مرسته هڅه کېږي چې پاتې کسان هم له بنده له وسلوالو کسانو را خوشي سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځنډنې پلټنو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایي د وژل کېدو شاوخوا دوی ونې پر اسوي، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. په ترکیه کې به محکمې د یو شمېر پوځي قمندانانو او پیلوټانو په ګډون لسګونه کسان د 2014 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور په عمري بند محکوم کړل. په تیرو دریو کلونو کې په هغې کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 اویا کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. او د ارجنټاین خلکو د دې هېواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی.
په کابل کې د زورخانې سیالۍ شپږمه دوره لوبې تیر ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې وي. هغه وویل په دې سیالیو کې 130 لوبغاړو ګډون درلود چې 40 د کابل ملي لوبډلې لپاره غوره شوه. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه لوبغاړو درې ورځې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې. هغه وایي په دې سیالیو کې د کابل له 14 کلبونو لوبغاړو ګډون درلود. نن ماخام شپږمې بجې د سریلانکا هیواد لنکا پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوې ده چې لومړی پړاو لنکا پریمیر لیګ نن د کولمبو کینګز او کینډي ټاسکس په لوبې سره پیل شي. په نننۍ سیالۍ کې به قیس احمد او کریم صادق د کولمبو کینګز په ګټه، نمین الحق او رحمان الله ګروبز به د کینډي ټاسکس په ګټه ولوبېږي. له دې څلورو افغان لوبغاړو ورهاخوا یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم د یادو سیالیو په بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. او د نړۍ مشهور فوټبالر ډیکو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت دی لوبډلې لوبډل مشهور وو، د دغه هیواد د بونس ایرس په ښار کې د زړه د حملې له امله ومړ. ارجنټاین د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1988 کې د نړۍ د فوټبال اتل لوبډله هم شوی وه. نوموړی د فوټبال په 1990 نړیوال جام کې هم د ارجنټاین لوبډله تر پایلوبې ورسونه، خو له جرمني لوبډلې ماتې وخوړه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 4000 قضیې دوی ثبت کړي. دیوانه در نور حال راکوي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2000 زیږدیز کال په لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3340 قضیې ثبت شوي چې لوړ شمېر یې فزیکي تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکي تاوتریخوالي په 1241 ثبت شویو قضیو کې ان 201 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 یې د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د میرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر شبنم صالحی وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمیرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي، خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې زموږ د اندېښنې وړ دي د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنی پخوا موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډېر زیات درلود، بل استحکار موږ د قتل د خودکشي د وجود د غړو د پریکولو قضایي ډیر زیات لرو.
د راپور لمخې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پی خوشمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له خزو سره د ناوړه چلند قضیې په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي، خو د کمیسیون د مسؤلینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د نه ثبت کېدو لامل ښایي مسؤولو ادارو ته د خزو نه لاسرسی وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1100 یې فزیکي چال چلند دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې کار کوي وویل
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې لزړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلي چې ترسره یې کړي، نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمېر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیږي. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ساسره سپینزرګي کیږي او سمیږي نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته